په افغانستان کې د سحر 10 بجې سوي تاسو ازادي رادیو ته ورجست چې هر ورځ څلور ویشت ساعته خبرونه کوي. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا اتمه د می میاشتې 9 د دې خبرونه ډیره برخه د هیلو وړانګې ډرامې او د ازادي میلمه پروګرامونو ته بیله سوې ده. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. نیمروز ولایت کې د طالبانو چارواکي د ورېښمو د پله چې افغانستان او ایران سره نښلوي د بیرته پرانیستلو خبر ورکوي. د نیمروز لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مفتي حبیب الله الهام ویلي چې دغه پل پرون یکشنبه بیرته پرانیستل سو. د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله دغه پل د شنبې په ورځ د ایراني پوله ساتو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې تړل سوی و. په دغه سرحدي شخړه کې چې څو ساعته دوام وکړ، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خپل یوه سرتیري وژل کېدل تایید کړي او د ایران تسلیم خبری اژانس د ایران لوري ته د یوه سرتیري د وژل کېدو او دوو نورو د چپې کېدو خبر ورکړي. د ایران انګریزي ژبې ورځپاڼې تهران ټایمز د ایران د وژل سوو سرحدي پوځیانو شمیر 3 یاد کړی دی. بدخشان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د یوې ځوان نجلۍ د ځان وژنې خبر ورکوي. د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ویلي چې د فیض آباد د شورابک سیمې دغې اوسیدونکي چې د کوکچی سیند ته ځان غورځولی و، خلکو یې مړی پرون یکشنبه راویست. نوموړی د عیني شاهدانو په حواله وایي چې دغې ځوان نجلۍ کورنۍ ستونزې درلودې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي، خو د کورنۍ تاوتریخوالي تر څنګ پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې پر ښځو او نجونو یې د کار او زده کړو په برخه کې سخت محدودیتونه لګولي، دغه وضعیت په تېره ډېرې ځوانې نجونې له رواني پلوه اغېزمنې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP لغمان کې د غونډیو په لمنو کې د میوه‌لرونکو نیالګیو د کښېنولو خبر ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې په نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د اروپایي کمیسیون، د جرمني د فدرالي پراختیا وزارت او د آسیا پراختیایي بانک په مالي مرستو یې د اوناب میوې نیالګي پر 3.5 هکټاره ساحه کښېنولې چې غونډۍ له سولېدو او وچکالۍ وساتي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د دغو نیالګیو د کښېنولو لپاره په کور دننه له بې ځایه 1600 کورنیو څخه چې د خوړو خوندیتوب یې نه درلود کسان غوره سوي وو. د دې پروګرام په وینا د ګډونوالو 40% ښځې وې. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې دروان 2023 د کال د می له میاشتې راهیسې ټیمونو د کندهار د سپین بولدک په ترانزیتي مرکز کې 2014 نویو راستنو سوو ته له رسېدو وروسته مرستې برابرې کړي دي. IOM پرون یکشنبه په یو ټویټ کې دا خبره کړې، خو د دغو مرستو نور جزئیات نه دي ورکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان راستنیدونکي افغان کډوال یو له ډیرو زیانګالو ډلو څخه بللي. تر دې یوه ورځ مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري ویلي و چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره له 2021 کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو له 1,300,000 زیات کسان بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ولسمشری د دویم ځلي ټاکنو ګټونکي اعلان سو. د دغو ټاکنو د لومړنیو نتیجو له مخې هغه څه باندې 25% رای خپلې کړې دي. د روسیې د ولسمشر په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو اردوغان ته د دې بریا مبارکي ورکړې ده. ټاکل سوی د اسرائیل ولسمشر ایساک هیرزوک لخپل آذربایجانی سیال الهام علیف سره د خبرو لپاره سبا سټیشن به باکو ته سفر وکړي. په طالبیب کې د هرزوک دفتر پرون یکشنبه اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو مشران به د دواړخیزو ستراتیژیکو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. هرزوک به د اسرائیل دولت د جوړېدو د 15 کلیزې په مراسمو کې هم ګډون وکړي. په پام کې ده چې د روغتیا د سکتور په برخه کې د همکاري یو موافقه هم لاسلیک سي. آذربایجان چې یو اسلامي هیواد دی، د روان کال په مارچ میاشت کې په طالبیب کې خپل سفارت پرانیست. حال دا چې اسرائیل له 1993 کال راهیسې په باکو کې سفارت لري. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پارلمان ته یوه لایحه وړاندې کړې چې هدف یې د روسیې پر متحد ایران د 500 کلونو لپاره د بندیزونو لګول دي. د زلینسکی د دفتر رئیس اندری یرماک پرون یکشنبه دا خبر ورکړی دی. دا د هغه څه ځواب ګڼل کېږي چې کیف یې مسکو ته د تهران لخوا د وسلو برابرول ګڼي. کیف او متحدان یې وایي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته ایران روسیې ته د سلګونو بی پیلوټ الوتکو په ګډون وسلې ورکړي، خو تهران دغه تورونه ردوي. که دغه لایحه د اوکراین د پارلمان لخوا تصویب سي، د اوکراین له طریق او د اوکراین له هوایي قلمرو څخه به د ایراني مالونو مخه نیول کیږي. د ایران او ایراني وګړو په وړاندې تجارتي، مالی او د ټکنالوژي په برخه کې بندیزونه هم لګوي. د سوریه دولتي خبري اجنس خبر ورکوي چې د اسرائیل هوایی حمله پرون نوخته د سوریه پلازمینه دمشق کې ځینی اهداف وشتلی. دا په نږدې یو میاشت کې د خپل ډول له مخې لومړی هوایی حمله ګڼل کیږي. د اسرائیل چارواکو پر دمشق د پرونیو حملو په باب کومه تبصره نه ده کړې. د سوریه سانا خبري اجنس راپور ورکړی چې د سوریه د هوایی مدافع دستګاو د دمشق په ګاونډ کې دغو هوایی حملو ته ځواب ویلی او ځینې حملې شنډې کړې دي. د اجنس په وینا په دغو حملو کې یوازې مالی زیانونه اوښتي دي. تر دې مخکې پر سوریه بله هوایي حمله چې شک کیږي د اسرائیل به کړې وي د مې میاشتې پر دویمه سوې وه چې د سوریې په شمالي ښار حلب کې نړیوال هوایي ډګر په نښه کړی و.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
زه کلایم هغه څه چې ماته له هر څه څخه ډیر سکون راکوي هغه د ماشومانو غږونه، د لوبو او مستی شور، منډې رامنډې، ماشومانه خنداوې او خوښۍ دي. کله چې تاسو د خپل کوچنیوالي خوږې شېبې را یاد کړئ نو تاسو به خامخا ووایئ چې زما ټول دولت او شهرت دې تالا شي، خو زما د ماشومتوب شېبې دې بیرته راوګرځي. ماشوم او ماشومتوب ډېر ښکلی وي، ځکه خو د ماشومانو روغتیا او پالنه پر مور، پلار او ټول کورنۍ فرض ده. که ستاسو ماشومان روغ وي نو ستاسو کور به له خوښیو ډک وي. رښتیا، تاسو خبر یاست چې د ماشومانو ملګري یعنی د ګزند واکسیناتوران ستاسو کلي ته هم درځي. تاسو هم خپل ماشومان د دلوې له درېمې نیټې څخه د دلوې تر شپږمې نیټې پورې د ژوند د دوه څاڅکو واکسین لپاره تیار کړئ. روغ ماشوم، خوشحاله کورنۍ.
رسمونه رسمومه، زه ګلونه رسمومه، د خپل کلی کروندې او سرکونه رسمومه، زه باغونه رسمومه، زه سندونه رسمومه.
وای ملالای لوری، دا څه خوږ شعر و! دا د څه شی رسم کړی دی
پلاره؟ دا مې خپل کلی رسم کړی دی.
وا، نام خدای دی وي په ګوتو دې برکت شه. دا څومره ښکلی او رنګین رسم دې کړی دی.
هغه رنګې چې تا په بازار کې راته واخیستې رسمونه ته مې په کار وې.
رنګې در جار شه، نورې به هم درته واخلم. رښتیا چې دا سنګین لالا دې څه شو؟
هغه د ډنګر په بر سر کې کار کوي.
ته ورغږ که چې دلته راشي او ستا دا رسم وګوري، څومره به خوشحاله شي.
پلاره، هسې نه چې له کاره یو بسو.
کار خو څه تښتي نه، بیا به یې وکړي. ورغږ که، هغه ستا په هوښیارۍ او تکړهتوب ډېر خوشحالېږي.
ښه ده چې ته وایې، ورغږ به کړم.
هو، ورغږ که چې ژر راشي او ستا هنر وګوري.
لالا دې جار شه، څه وایې ملالۍ ګلې؟
پلار مې وایي چې یو ځل دلته راشه.
ښه ده، دا دی درځم.
هغه دی را روان شو چې دا رسم وګوري، ډېر به خوشحاله شي.
هو، لالا مې ما تل تشویق کوي، راته وایي چې ډېره تکړه یې.
په تکړه والي کې خو د شک نشته لورې.
ملالۍ ګلې څه مو ویل؟
پلاره، ته ورته ووایا.
ښه ده ملالۍ. سنګینه زویه، ته دا رسم وګوره، ملالۍ رسم کړی چې ته څو نمرې ورکوې.
ته راکه ملالۍ چې زه یې وګورم او سترګې پې خوږې کړم.
لالا وې ګوره، دومره به ښه نه وي.
واه واه، نام خدای دې وي، په قلم دې برکت شه. دا دې څومره ښکلی رسم ایستلی دی، زما له خوا سل نمرې او ورسره آفرین.
سنګی لالا، دا مې د خپل کلی رسم ایستلی دی.
ډېر ښکلی دی، دا ښکلې ځمکې، دا باغونه، دا سیند، خدا سړکونه څومره ډېر دي. زمونږ په کلي کې خو سړکونه نشته، ایله یو سړک د کلي کوز سر ته راغلی دی.
خو په دې کې زما یو مقصد دی.
د څه شي مقصد ملالۍ؟
چې د خلکو ور پام شي، د کلي ځمکو او هر ځای ته سړکونه تیر کړي.
ملالۍ ګلې، ډېر ښه فکر دې کړی دی. زه چې په انګړ کې لختی تیر کړم، دا رسم به له ځان سره وړم چې کلیوال یې وګوري او یو ښه فکر ترې واخلي.
هلکه خیالي، دا بوجۍ را سره ونیسه چې د ژرندې ډول ته یې ور پورته کړو.
چنار ګله، نومې پازاباوه، لږ مې خپل چورت ته پرېږده.
له خیالونو او چورتونو څه نه جوړېږي، له کومک را سره وکړه، ثوابه دې وشي.
سمه ده، کومک به در سره وکړم، خو ګوره بیا به سندرې راته وایې.
وایم سندرې خو داسې نخ دی چخ دی رانه واخله.
دادی دا راغلم.
خیر اوسې.
چې داسې دا ونیسنو.
وایم کور دې ودان، اوس به یې نو د ژرندې په ډول کې خالي کړو. دغسې یاره خیالي، د کار سړی خو یې نه چې لږ لاس وکړوې.
غنم دې خالی شو. غنو اوس نو کاسه را واخله، یوه ښه مسته سندره راته ووایه نو.
سمه ده، سندره به د ژرندې د دروازې مخې ته ووایو. دلته د ژرندې غږ ډېر دی، ښه نه اورېدل کېږي.
ښه نو درځه چې د ژرندې مخې ته ورته کینو.
خو ګوره خیالي، سندره به تم را سره وایې.
وایم په سترګو، ته پایل کا، زه هم در سره وایم.
ژنده د خوشحال دا چنار ګلې ژنده کړی دی، کپ کې خوشحال دی اسې نه چې پکې ستړی دی،
کپ کې خوشحال دی اسې
نه چې پکې ستړی دی. هاي
هاي
واه واه.
والکه چنار ګلا، تاو خیالي څه سندرې پایل کړې دي؟
خوشحال کاکا، خیالي ګل ډېر ښه لګدی. د ژرندې ډول ته یې د غنمو بوجۍ را سره پورته کړه. ما وی چې دا یوه سندره خو به زم ورته ووایم.
کاکا نام خدای دې وي، خدای دې د خیالي په لاسونو کې برکت واچوي چې خپلو کارونو ته پام شي.
آمین. خوشحال کاکا، په ژرنده کې مې چورت برابر شي، د چنار ګل په سندره مې بیخي زړه خوشحاله شي.
چنار ګله
وایم امر کوه خوشحال کاکا،
چې خیالي دومره خدمت کړی دی خو ته هم لږ ونازوه.
وایم په سترګو، شین چای به له تورې ګوړې سره همدا هوز ورته راوړم.
شین چای او توره ګوړه خو ورجار شه، داسې وکړه چې یو څه غنم هم ورکړه. اورېدلی مې دي چې خیالي کوتر هم ساتي، د کوترو لپاره به غنم هم یوسي.
وایم په سترګو.
چمره چې مساله پکې واچوم که ته خپله خوندور شي.
پلوشي، ما وی چې اوس به دې د مینې وریجو خوږه وږمه راځي، تا لکه چې بیا شلغم باندې کړي دي.
داسې خوندور شلغم مې پاخه کړي، ګوتې به ورسره وخوري.
یاره د شلغمو خو دې هغه نوم ورک شي.
خو پرون هم ټوخی دي، چا ویل چې شلغم ټوخي ته ډېر ښه وي.
زه دې ټوخي مړ کړی وای خو چې تا مینې وریجې پخې کړې وای.
خیر دی، ته په شلغمو ګذاره وکړه، د مینې وریجو وار به هم راشي پخې.
یاره دا شلغم خو دې په تا مبارک.
واه مدخانه، چیرته لاړې؟
زما د کمیا دو سره به ډوډۍ وخورم، شلغمو میا چې زړه سپین کړی دی.
سړی، نو زه خو آرام خواړه نشم خوړی. تا خو ما ته د غلا وریجې راوړې وې، او هغه خو ما بېرته خپل خاوند ته ولېږلې. بیا یې مدخان هغې ته څه هسه نه چې زما خبرې اورېدلې دي. خیر کې پلوشې، نوې میلمانه مانې؟ میلمانه دې هر کله راشي، قندي ګل ترورې ستړې مشې. ښه ده شي لورې، خدای دې د بچو له غمه وساته. آمین. تا سره راځه ترورې، دلته دې دیوال ته تکیه وکړه. راځه. ښه ده پلوشې، د دې تر څنګ ناسته یې، څه شی دې پاخه کړي دي؟ شلغم مې پاخه کړي دي ترورې، اوس به په ګیا سره وخورو. کور دې ودان، ما ډوډۍ خوړلې ده. نه دومره وختي به دې نه وي خوړلې. راځه زما د لاس پخلی به موږ وګورې چې څنګه دی. ستا د لاس پخلی ما ډېر خوړلې دي، ستا غوندې خواږه لاسونه په دې ټول کلي کې د چا نشته.
خو زما لاسونه هغه د چا خبره، تا
تورې پیشو څټلې دي ترورې. پلوشی خدای دې نکی داسې ولې وایې؟ اوښکې د جار شم ولې ژاړې؟
اوس لږ مخکې احمد خان راته ډېر غوسه شو ترورې، ویلې چې ولې د مینې وریجې نه دي پخې کړي. ما خو داسې ورته نه شو ویلی چې هغه خو دې غلا کړې وي او آرامې وي. ما بېرته ور ولېږلې.
تا به ورته ویلي وو چې کومه بله ورځ به وریجې درته پخې کړم.
دا بانه خو مې ورته وکړه ترورې، خو بله ورځ به بیا وریجې غواړي. زه به یې له کومه کړم ورته.
ته وریجو ته خفه یې؟ دا دي یو من وریجې مې درته راوړي دي.
وی قندی ګل ترورې، ته ولې ځان په عذاب کړی؟
دا نو څه عذاب دی؟ سره ګاونډیان یو، د یو بل په ښه او بد چې شریک نه شو، دا نو بیا څه ګاونډیتوب شو؟
وایم کور دې ودان ترورې، سلام مو ډېره شه. تاسو په رښتیا چې زموږ ښه ګاونډیان یئ، خدای دې درته اجر درکړي.
لورې، د خیالي پلار ویل چې احمد خان سرتنبه بنی آدم دی، هسې نه د هغه وریجو په سر یې له پلوشې سره خفګان راشي، نو ځکه مې دا وریجې راوړې.
اوهو، دا خو امید راغی. امیدا سړی مشي.
خیر اوسې چنارګله؟
امیدا ته د ژرندې مخې ته په دې پوزي کښېنه، زه د ژرندې ډول ته د غنم اچوم، دستي درځم.
چنارګله دا دی، زه کښېناستم، ته دې په آرامه خپل کار کوه.
دا دی، د ژرندې ډول ته مې غنم واچول، زم دستي د هاس په ګام درځم.
د هاس په ګام مه راځه، راو به غورځې، د چنارګل په ګام راشه.
امید ګله، دا ووایا چې شین چای له تورې ګوړې سره درته راوړم او که یوه سندره درته ووایم.
چنارګله، نه شین چای له تورې ګوړې سره غواړم او نه هم سندره. بس خبرې کوه چې خبرې د ګوړې شکرې هم دي او شین چای هم.
خبرې خو به وایم په بوجیو بوجیو درته وکم. وایم کور دې له غالۍ ډک شه، ته خبرو ته خفه یې؟
نه نه، په بوجیو بوجیو مه کوه، ستا دوی خبرې هم لکه یوه څټه غنم داسې قدر منې دي.
په دې کلي کې ته ځکه راباندې ګرانې چې د ښو خبرو په قدر پوهېږې.
که د ژرندې ته بیړه نه وي، ته هم په دې پوزي کښېنه.
ښه دا دی چې ته وایې کې به نو هغه دی، یو بل ملګری دې هم دې خواته را روان دی.
څوک دی؟
سنگین دی. هغه نه وایي چې له مهاجرته راستون شوی دی.
ښه ښه، سنگین خو ډېر ګل سړی دی.
او ګل سړی دی، خو زمونږ عکسونه هم د بندي خانې په دیوال نه دي لګولي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
وعلیکم السلام. سنگینه ګله، ستړی مشې؟
عزتمند اوسې چنار ګله.
سنگینه، دلته ازما تر څنګ کښېنه.
هو، هم دلته کښېنم. له تا سره مې یو کارم و. ته دا تصویر وګوره، دا مې وړې خور ملالۍ ایستلی دی، د خوشحال خیلو د کلي تصویر دی.
نام خدای دې وي، څومره ښه رسم یې ایستلی دی.
اوهو، زموږ ژرنده یې هم رسم کړې ده. دا دی، د ژرندې تر څنګ کې چنار هم رسم کړی دی.
امیده، د ملالۍ له دې رسم نه یو مقصد په زړه کې و.
څه مقصد؟
په رسم کې خو ګورې چې د کلي هرې برخې ته یې سړک ور تیر کړی دی.
هو هو، ورته پام مې شو. خو ارمان چې زموږ په کلي کې هماغه یو سړک دی.
بس بس، اوس د ملالۍ په مقصد وپوهېدې. ملالۍ وایي چې د کلي هرې برخې ته دې داسې سړک ور تیر شي لکه په دې رسم کې.
دې رسم خو ما ته لوی درس راکړ. که خیر و، زه او ته به له کلیوالو سره مشوره کوو چې د کلي د ټولو سړکونو غم وخورو. چې سړک وي، د کلي د ګټې وټې لارې به هم ډېرې شي.
وایم کور دې له غلې ډک شه، یو سړک به زموږ ژرندې ته هم را تېروي.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ځوانانو ستړي مشئ.
سلامت اوسې مولوی صاحب محترمه.
مولوی صاحب، اجازه خو به وي چې یو څو شېبې درسره کښېنو او یو د خیر مشوره درسره وکړو.
امید راځئ، هر کله راشئ، بیا مشوره خود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ده، او په مشوره کې خیر و برکت او اصلاح وی.
سنگینا رازه د مولای صاحب تر سنگ بکینی.
سامه ده امید جانا. مولای صاحب چې ستاسو واخونه نیسو.
نه سنگینا ورورا، زه اوزګاریم. لږ مخکې مې د یوې مهمې مسالې په باره کې مطالعه کوله، چې له مطالعې فارغ شوم همدلته د جومات مخې ته په چمن کې د مرغانو اوازونو ته غوږ شوم.
ډېر ښایسته ځای دی او د مرغان اوازونه هم خوند کوي.
هو امیده، دا ونې بوټي مرغان دا ټول زیروح او غیر زیروح د رحمان پروردګار ثنا او صفت بیانوي.
بالکل مولوي صاحب، همداسې ده.
ښه تاسو د مشورې خبره کوله، اوس به اصل موضوع ته راشو، خبرې به پې وکړو او د خیر او اصلاح طریقه به یې ولټوو.
مولوي صاحب، موږ د کلي د سړکونو په باره کې له تاسو سره مشوره کوله.
سنگین ښه وایي مولوي صاحب، زموږ د کلي ډېرو برخو ته سړکونه نه دي ورتېر شوي. د سیند غاړې ځمکې هم سړکونه نه لري.
که سړکونه د کلي شاوخوا ته ورتېر شي، ځمکې به هم ښې آبادېږي، ټیکټر به ورځي او ځمکې به داسې آبادوي چې حاصل به یو په څو کېږي. مولوي صاحب،
سنگینه ستا خبره مې بیخي په زړه ولګېده. له سړکونو سره ډېرې ګټې تړلې دي. دهقانان به خپل حاصلات په اسانۍ سره بازارونو ته رسولی شي،
د خلکو په کارونو کې به اسانی هم راشي.
همداسې ده. ښه، نو په دې برخه کې ستاسو مشوره څه ده چې زه څه خدمت کولی شم؟
زموږ مقصد دا ده چې تاسو د دین عالم یاست او کلیوال تل د خیر کار ته رابولئ. که مهرباني وکړئ چې کلیوال د سړکونو په خیر او برکت وپوهوي او د سړکونو جوړولو ته یې راوهڅوئ.
دا کار به ولې نه کوم؟ دا خو د خیر او ثواب کار دی. زه ستاسو نه مننه کوم چې د خیر او ثواب په کار کې مو در شریک کړم.
مولوي صاحب، الله دې عزتمن لره چې زموږ د خلکو زړونه او ذهنونه روښانوي او د خیر لارې چارې راښیي.
الله عظیم الشان دې ستاسو په شان د خیر او د جامعې د اصلاح لپاره ځوانان ډېر ولري. خو زما په زړه کې یو بله خبره هم راګرځي.
مهرباني وکړئ مولوي صاحب، کومه خبره؟
زه وایم چې دا خبره د کلي له نورو مشرانو سره هم شریکه کړئ، چې د هغوی مرسته هم راسره وي او کلیوال حشر ته راوبولي. هغه د چا خبره غوړي به لا غوړ شي.
هو رښتیا وبخئ مولوي صاحب، یوه ډېره مهمه خبره را یاده شوه. د دلو میاشتې له درېیمې نېټې څخه تر شپږمې پورې کور په کور د ګوزن د واکسین کمپاین پیلېږي. ما ویل که کلیوال خبر کړي چې ټول خپل ماشومانو ته واکسین وکړي او هیڅوک هم ترې پاتې نه شي.
اوه چنار ګله، د ژرندې ګله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وایم کور دې له غلې ډک شه. آشوکا څنګه داسې په څنګ را نه تېرېږي؟
په څنګ ځکه تېرېږم چې ډېر ضروري کار لرم. ما وایي که نږدې در شم بیا مې پازابوې او راته وایي چې راځه کېنه مجلس راته وکړه.
اوس هم نه پرېږدم، را وګرځه کور دې له غلې ډک شه. د خوشحالۍ او اتڼ اصلا دې هم تر څنګ پټه نیولې ده.
نه نه، له کاره به مې نه باسې، سل زره کارونه راته پراته دي. ته خو وزګار خېلې، په ما به غرض نه لرې. هو
ګوره، په خپله خوښه را وګرځه. وایم کور دې له غلې ډک شه. ډول در سره دی، یوه پنجه ډول راته ووکه، بیا نو چاپ چیرې ځې په مخه دې ګلونه؟
یاره چنار ګوره، نن د ډول وهلو ته نه یم وزګار، زم د کلی میدانې ته.
د کلی په میدانې کې څه ګلونه کرې؟
د کلی په میدانې کې ډول وهم او کلیوال د خیر له کاره خبروم.
د څه شي د خیر کار یادوي؟ کور دې له غلې ډک شه، خو ما هم پې خبر کا.
ګوره و چنار ګوره، چې ځان خبروي بیا نو د کلی میدانې ته راشه، ډول به واورې او په هر څه به ځان خبر کړې.
دومره ناز و نخرې مه کوه. وایم کور دې له غلې ډک شه، که راو نه ګرځېدې په زور دې راګرځوم. را وګرځېږه، ای په زور دې راګرځوم، منډې مه وکه، خیالي مې پرېږده.
څه دې وایل چنار ګله؟
وایم کور دې له غلې ډک شه، چې عاشق درنه خلاص نه شي را وی ګرځوه، چې یو پنجه ډول پې ووکو.
وایم بی غمه اوسا، عاشق تو ده آز خونده گلنده امشی ده خیالی گل پنجو نشی خلاصه دای
ده غصه پکش که ولوی راولا. ما دوم را زاره ورطا وکره، زما خبره پز مکه و غرزه ولا.
ای ای چنار گولا، در تموه نکنشنی کلی میدانه که دول و همه پره بده کنه.
د دې کلی په میدانه کې د څه لپاره ډول وکې؟
خلک را خبرو چې د کلی د سړکونو د جوړولو لپاره اشر وکي. وای
وایم کور دې له غلې ډک شه، دا خو ښه خبره ده، په اشر کې به مونږ هم برخه واخلو. خو اول زما او د خیالي زړونه ښه که ښه ډول راته وغربوه چې زه او خیالي خش پک مخیا تندر ته واچو.
یار چنار ګوله چنه مې پرې نه کړه، دای ډول راځه یا تارتا وخت یا لا.
ملالی تو څه شی مینځې؟
وړه وړه شالونه، وړه وړه کمیسونه، وړه وړه جاکټونه.
د څه شي وړه شالونه، وړه کمیسونه او وړه جاکټونه؟
د نازکو. ما وایې چې نازکې به مې ښکلی ښکاري او رانه خوشحاله به شي.
نو نازکې کله کله درنه خفه کیږي؟
هو خو درنه خفه کیږي.
په څه شي درنه خفه کیږي؟
چې جامې او شالونه خیرن شي، چې دوی په خاوره کې رانه سپیرې شي.
ښه، بیا خو یې نو ښې ساته چې تل درنه خوشحاله یې.
هو خو دې ښې ساتم، زما ساتم ورسره تېر وي.
نانځکې دې څه نومېږي؟
ډېر ښکلې نمونه یې دي. یوه بدرې جماله، بله ګلاندامه، بله لیلا.
چې چېرته ښکلي نومونه دي تا په خپلو نانځکو یې کې دي. لکه چې پلار دې راغی.
هو هغه دې پلار مې راغی. پلاره ستړی مې شې؟
ښه ده شي لورې، الله دې په برکت لره.
آمین.
د ملالۍ پلاره ستړی مې شې؟
خیر به شي، خدای دې مخواروه. ملالۍ لورې.
پلاره څه دې ویل؟
پلار دې جار شه، ته یو ځل ماته راشه چې په سر د لاسونه را تېر کړم او ودې نازوم.
ښه ده پلاره.
ملالۍ بیا څه خدمت کړی دی چې نازوې؟
صدیقې ته غوږ کېږده، دا د څه شي غږ دی؟
دا خو په کلي کې ډول وهل کېږي.
ته خبره یې چې دا ډول ولې وهل کېږي؟
نه نو څه خبره یم.
دا ډول د اشر ډول دی.
نو اشر یې د څه لپاره کړی دی؟
ټول ځوانان او کلیوال ورغلي دي، سنګین هم ورغلی دی او ټول په یوه اتفاق په اشر کې لګیا دي.
ښه نو په دې کې د ملالۍ خبره تا څنګه راواخیسته؟
کلیوالو نیت کړی چې د کلي هرې برخې ته به سرکونه ورتېروي او دا هم د ملالۍ له برکته. دا ټول د اشر کار د ملالۍ د هغې رسامۍ نتیجه ده چې د کلي رسم یې ایستلی و او د کلي هرې برخې ته یې سرکونه ورتېر کړي وو.
ښه نو کلیوالو زما رسم خوښ کړی و.
هو ډېر خوښ کړی و. ویلي وو چې د دې رسم غوندې به د کلي هر ځای ته سرکونه ورتېروو.
دا خو نو بیا ملالۍ په دې ارزي چې ونازوله شي.
کلیوال وایي چې د کلي هرې برخې ته سرکونه ورتېر شي، ځمکې به ښې آبادېږي، حاصل به بازارونو ته ځي او کلیوالو ته به د ګټې وټې طریقې جوړې شي.
نری یو مین وریجې دیګ خو ډېر ښه تیار شو. صبر چې سر یې خلاص کړم. نامې خدای دې وي، وریجې ډېرې ښې پخې شوې دي. څومره خوږه خوشبویي ده.
نام خدای دې وي، نن خو دا ټول کور د مینو وریجو وږمو نیولی دی.
ګوړه ګوړه وایه، خوله به دې خوږه وي. مینې وریجې لکه مشوي، هماغه پرونی شلغم مې تودې کړي دي.
ګوره پلوشي، هسې به مې اشتها نه سوځي. د شلغم او د مینې وریجو د وږمو د ځمکې او اسمان فرق وي.
ښه چې داسې ده، نو راځه لاسونه دې ومینځه، زه به وریجې راوړم.
ښه، راواچوه اوبه.
نیسه لاسونه. دا صابون هم در واخله، زه به ګرمې اوبه در واچوم.
سمه ده.
زه به د صفیې په سر دسترخان هوار کړم، بیا به وریجې راوړم.
وایم بیخي مې خوښه ده، خو بلا یې مه تر مخې کوه، زر یې راوړه چې پرونۍ لوږه مې ملا په زړه کې ده.
ښه ده چې پرونۍ لوږه دې په زړه کې ده، نن به نو نری او مین وریجې ډېرې ښې در ولګېږي.
څوکل پخدی اوبه ګورو چې څنګه دې پخې کړي دي.
هو وبه یې ګورې، خو ډېر احتیاط به کوي، هسې نه چې یا ګوتې او یا هم ژبه دې ور سره وخوري.
دومره نو د خپل پخلي صفت راته مه کوه.
د ځان او پخلي صفت نه درته کوم، خو تا ویل چې ډېر وږی یم، ما ویلې ډېرې لوږې به ژبه یا ګوتې ور سره وخوري.
ته زر روژې راوړه، زما د ګوتو او ژبې غم مه کوه.
لږ صبر کوه، د صبر میوه خوږه وي. دا د وریجې د مخې ته ایښې دي، بسم الله کوه دارو یې که نو پخې.
یاره پلوشي، چې دا دې څومره خوندورې پخې کړي دي، چې دا به ستا د پخلي کمال وي او که وریجې مخې وریجې وي.
نه پوهېږم چې زما د پخلي کمال به څومره وي، خو وریجې پر احتیا ښې وریجې وي.
زه خو وایم چې هم وریجې ښې وریجې دي، هم ستا د لاس پخلی خوندور ده.
وایم کور دې وران سړیه، چې په ټول عمر کې میله ده یو ځل د ځان صفت در نه واورېده.
خو ته هره ورځ ښه خواړه راته پخوه، زه به دې هره ورځ صفت کوم.
نو ته چې د دنیا په کار کې ګوتې نه خړوي، ښه خواړه به له کومه شي؟ که د خپل ځمکې خدمت وکړې، زموږ به هم د نورو خلکو غوندې هر څه پریمانه وي.
ولې کار نه کوم؟ دا نن دومره ستړی شوم چې مه کوه پوښتنه.
نن په څه شي کې ستړی شوې؟
د کلي په اشر کې، د کلي شاوخوا سړکونه تېرېږي، لاسونه مې پولۍ پولۍ شو.
وایم شکر چې دا د خیر په کار کې خو مې برخه اخیستې، خدای دې اجرونه درکړي.
یاره که رښتیا را باندې وای، دې مهینې وریجو خو ډېره مزه وکړه. خو زه نه پوهېږم چې دا مهینې وریجې به زموږ کور ته له کومه راغلي وي. وایم قدمونه دې بختور وي.
نن زه دومره وایم چې په لیکلو مې د قلم رنگ خلاص شو، ځکه چې د مور د مینې داستان دومره لوی و. درنو میندو، د دلوي له درېمې نېټې څخه تر شپږمې پورې د ګوزن د واکسیناتوران ستاسو کلي ته درځي. تر پنځه کلونو پورې ماشومانو ته مو په خوله کې د دوه قطرو واکسین څڅول هیر نه شي. بیا سره وینو. روغ رمټ او په امن کې اوسئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
آزادی ملما. السلام علیکم، د آزادی ملما خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. سمسور وطن دوست د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د سیاحت دفتر یا ټراول ایجنسی لري، او لګن شمیر افغانانو سره چې د پاسپورتونو او بهر ته د سفر د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي مرسته کوي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له ښاغلي وطن دوست سره پر دې خبرې کوم چې افغانان د کومو مقصدونو لپاره بهر ته سفرونه کوي، دای په کومو برخو کې مرسته ورسره کوي، او ولې ځوانان د قانوني لارو پر ځای د قاچاقبرانو په مرسته بهر ته د سفر هڅه کوي. له سمسور وطن دوست څخه مې په پیل کې وغوښتل چې له معمول سره سم ځان په خپل آواز تاسو ته نور در وپیژني.
تکل سے محترم انجینئر سمسور وطن دوست ہم جلال آباد ہار کی دا آن لائن خدمات کاروبار کوم، چې آن لائن خدمات کی دا پاکستان ویزی دا ایران ویزی اپلیکان راځي، او هم دا ډول ځینې هیوادونه چې بشر دوستانه ویزی اعلانوي نو ځینې غوښتونکي بیا هغه اپلیکان ورته کوو. تر څنګ پاسپورټونو لپاره آن لائن سب د نامه الکترونیکی تذکرو لپاره آن لائن سب نامونه کې همدغه چارج موږ کاری ماحول کې داخل دي.
دغه کارونه چې تاسو دلته یادونه وکړه،
دا هغه کارونه دي چې وګړي په خپل باید وکړي، یعنی د پاسپورتونو اخیستل، د ویزو اخیستل، د هیوادونو سفارتخانو ته او کنسولګریو ته مراجعه د خلک باید په خپل وکوي. تاسو یې ولې ورته کوي؟
محترم، د پاکستان ویزو په اړه بلند دومره معلومات درکم چې هغې د اکاؤنٹ نه پیسې کمی، نو څوک اکاؤنٹونه لري او ځینې اکاؤنٹونه دي چې هغه داخلي اکاؤنٹونه دي، مثلا په افغانستان کې عزیزی بانک او داسې کابل بانک او داسې نور داخلي بانکونه چې دي، نو دې نشدې دا اپلایګان نه کیږي. نو یو دوه بانک د جلالآباد ښار کې چې هغه نه د ویزو پاکستان ویزو اپلای لپاره پیسې کټ کیږي، نو هغه تر ډېره څوک چې دې کاروباري یا هغه ته اجازه ده چې اپلای وکړي او هغې نه ورته پیسې کټ کیږي، نو هر هیوادوال نشي کولی. نو په دې خاطر هماغه کوم چې کاروباري او جواز ولري هغوی ته اجازه ده. همدا ډول د ایران ویزو په اړه چې هغه مخکې څوک تجربه ونه لري، په لومړی ځل کې ډېرې تېروتنې کوي چې هدف ته نه رسېږي، او همدا ډول نور بشر دوستانه ویزې هم چې تجربه پکې ونه لري او پرې ونه پوهېږي، نو ستونزمنه ده چې تر هدف ورسېږي. نو په دې خاطر موږ دغه یو خدمات ترسره کوو.
ځینې خلک په دې کې شک لري او وایي چې ټراول ایجنسی له خلکو سره د قاچاقبرانو په موندلو او بهر ته د قاچاقي کسانو د لیږلو په چارو کې مرسته کوي.
تګل زه محترم، نو دار چې خپل شخصي نظر دی، خو تر ډېره چې زه څومره شرکتونو والا سره بلد یم او چې زموږ کاروبار دی کوم پړاونه چې دي، لکه مخکې ما یادونه وکړه بشر دوستانه ویزې تر ډېره هېوادوالو ته اعلانېږي، نو موږ هغه پروسیجر باندې مخته ځو چې قانوني دوی لاړ شي، اما ویزه والی قانوني شکل هغه کوم هېواد چې بشر دوستانه ویزه اعلان کړي یا نور مثلا پاکستان ویزه یا ایران ویزې چې قانوني لارو نه ترلاسه کېږي، موږ په هغه پړاونه باندې مخته ځو. نو د هر چا شخصي نظر دی، خو تر ډېره ما شرکتونو چې څومره زموږ ملګري دي ما تر اوسه پورې نه دي اوریدلي او نه موږ خپله تر اوسه پورې پکې تجربه لرو.
یعنی تاسو وایئ چې د ټراول ایجنسیو کار یا دغه کار چې بهر ته له خلکو سره د پاسپورتونو او ویزو په چارو کې مرسته کوي، دا سل په سلو کې په افغانستان کې په قانوني لارو په مخ ځي؟
زه به خپل شخصي نظر ورکړم. تکل سے محترم، تر دا مهاله چې زه په دې کار کې داخل یم او خدمت کوم، نو ما خپل عملا سنې دل لري په سترګو، نو هغه سل فیصدي به د ځان شخصي نظر دا وایم چې ما نه دل لري عملا، نو نور که چل لري نو هغه دا خپل شخصي نظر دی. تر دا مهاله ما خپل سترګو نه سل لري او نه مساوریدلی دي. نو څومره ایجنسیان چې دي دوی جواز چې ترلاسه کوي که داسې او کار کې ښکیل شي او ولیدل شي یا مثلا چا نه اوریدل شي او ثبوت پی پیدا شي، نو هغه بیا د قانون په حساب باندې مجرم ګڼل کیږي. نو تر ډېره په دې خاطر هم ټریول ایجنسی او د آنلاین خدمات مرکزونه ځان ساتي.
تاسو چې له خلکو سره مرسته کوئ د دوی په کارونو کې، د دې په مقابل کې خو به یو حق الزحمه هم اخلی یا یو اجره، همدغه حق الزحمه ستاسو د کوم قانون په اساس باندې تنظیمیږي؟ یعنی هغه سیمه ییز چارواکي چې کله کنټرول کوي، اوس خو طالبانو په ډیرو شیانو کې په ډیرو برخو کې د نرخونو کنټرول شروع کړی، ستاسو چارې کنټرولیږي د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو لخوا؟ که کنټرولیږي، د کوم قانون په اساس باندې تاسو خپل حق الزحمه ټاکئ؟
او بلې چارواکي راځي عملا په آنلاین خدمات مرکزونو د ټریول ایجنسیو باندې ګرځي، څارنه کوي او شفافیت په اړه خبرې ورته کوي. نو در دا مهاله خو داسې ځانګړی مثلا د نرخ په اړه چې کوم څومره ویزو په اړه څومره پیسې واخیستل شي، داسې ځانګړی کوم قانون او داسې اصولنامه لا جوړه شوې نه ده، او هغوی لزینو شرکتونو نه غوښتنه کړې ده چې تاسو په دې اړه موږ سره ناسته وکړئ چې دې ته یو ځانګړی اصولنامه جوړ کړو. نو تر دا مهاله لا داسې ځانګړی اصولنامه جوړه شوې نه ده او څارنه کوي.
ډېر ښه. اوس یوې بلې مسلې ته راځو. وطن دوست صاحب، یو زیات شمېر کسان تاسو ته مراجعه کوي د پاسپورتونو لپاره، د ویزو لپاره. کومه ډله خلک دي چې غواړي بهر ته لاړ شي؟ یوازې د سیاحت لپاره ځي، دوی له افغانستانه بهر ته د تلو په نیت، ناروغان دي؟ یعنی کومه کټګوري خلک تاسو ته مراجعه کوي؟ په مجموع کې
موږ ته چې راغلي دي او اوس مونږ سره هغه معلومات سو دي تر ډیره ناروغان وی ځینې سیاحت دپاره ځي او ځینې سره حقایق به ووایو ځینې د اقتصادي ستونزو له امله هم چې مونږ سره نظرونه شریک کړي دي چې فعلاً وایي چې کاروبارونه ځینو برخو کې په ټپه ولاړ دي، مطلب تیر نظام کې دندې لرلې اوس بیکار دي، نو هغوی وایي چې دا پاسپورټ دې لپاره جوړوم چې مثلا یو ګاونډي هېواد ته، یا مطلب تر خپل اقتصادي اوس پورې چې کوم هېواد ته اوس رسېږي هغې ته لاړ شم او حداقل لږ تر لږه خپلې کورنۍ لپاره اوس وګټم. نو دې کې ناروغان راځي د اقتصادي ستونزو له امله، هغه وګړي پکې راځي او خو هغه کومه کټګوري چې د سیاحت او د ټورسټ په شکل باندې ځي هغه لږه پیسه ده.
ستاسو ډیر مراجعین ځوانان دي، زاړه دي، نوي ځوانان دي، د عمر لحاظ له لحاظه په کومه کټګوري کې دي؟
په ځانګړي ډول پاکستان ته چې زی در ډیر ناروغان خو دلته عملاً ناروغان ته چې زی عمر کوي او د ډیر عمر ناروغان ته زی ور کوي او یا کوچنیان چې ناروغان نو دغه کټګوري ناروغان نازي ځوانان ته په اسانۍ باندې ویزم نه ورکي، تر حال کې چې هغوی داخلي ناروغي هغوی دوی ته تشخیص کول همدلته نه شي، خو له بده مرغه ډېری ځوانانو ویزې رجیکټ کوي، خپل ناروغي مرته بیان کوي، خو له بده مرغه بیا هغې سره سره بیا هم هغه ویزې رجیکټ کوي. نو د ناروغۍ په برخه کې ډېر کوچنیان او د ډېر عمر لرونکي دغه کټګوري خلک ډېر راځي او ویزې مرته بیا تر ډېره ورکوي. او د اقتصادي ستونزو له امله چې راځي له بده مرغه ډېری ځوانه طبقه یې او سیاحت دپاره چې راځي هغه هم دغه ځوانه طبقه یې تر ډېره دغه د شل او د څلوېښتو په منځ کې عمرونو په منځ کې دغه وګړي.
څو کاله کېږي چې تاسو د ټراول ایجنسۍ کاروبار کوئ؟
زمونږ نږدې دوه کاله کېږي تکل سه محترم.
له هېواد بهر هم تاسو استازولۍ او دفترونه لرئ؟
فعلاً په افغانستان کې کاروبار لرو، خو ځینې لوی شرکتونه چې لوی سرمایه گذاری کړي سره معلومات موږ لرو، بل شته دی او چې دلته افغانستان کې فعالیت لري او بهر د هېواد نه څانګې لري. خو فعلاً موږ د ځوانانو هغه لومړۍ د ابتدا نه شروع کړې ده سرمایه گذاري، لا حتی نه رسېدلې چې بهر هم څانګې پرانیزو. نو وخت سره که وسه مو شو انشاءالله چې هڅه کوو چې بهر هم هېوادوالو ته خدمات وړاندې کړو.
د ټراول ایجنسی د جوړولو مفکوره څه وخت درته پیدا شوه او څنګه د برخې ته راغلې؟
ټراول ایجنسی خو زما له وخت نه ورسره علاقه مندي لرله او په همدې هڅه کې هم چې د امکانات برابر کړم او په دې برخه کې خدمت وکړم. تر ډېره همدغه ځوانانو ته زوریدلو چې موږ سره به د موضوعات شریکول چې دغسې مثلا د پاکستان ویزې نه به شکایت کولو چې دغسې یو چاته لاړلو او کار را ته وکړو پیسې را نه واخیستلې او له بده مرغه ویزه ترلاسه نه شوله، یا مثلا همدې ترتیب د پاسپورټ په اړه به ځینې مشکلات موږ سره شریکول او یا د مثلا تذکیرو په اړه او داسې نور مختلف موضوعات به دا موږ سره شریکول. نو دې وړاندې ما خصوصي ښوونځیو کې مستازی وه، نو بیا ما ویل چې دغه خصوصي برخه کې تر ډېره ملګرو ما سوالم چې خصوصي کاروبار دې ښه دی، نو په دې برخه کې ته وړتیا هم لري. نو بالاخره هماغه لامل شو چې دا د آنلاین خدماتو دغه کاروبار چې فعلاً ټورستي شرکت په شکل باندې مخته وړو، نو د کاروبار مې پیل کړو. تر دا مهال الله فضل دی پکې بریالی وو.
ستاسو عمر څومره دی او په دې خاصه برخه کې تاسو لوړې زده کړې مو کړې دي؟
دغل سه محترم زما عمر په اړه پوښتنه وکړه، زما عمر دغه نه هیڅ کاله دی او د ځانګړي زده کړې نه لري. دغل سه محترم دغه د ټولنیزو رسنیو نه د ګوګل نه او د تور نور دغه سه معلومات نه یوټیوب کې ځانګړي چینلونه نش پم دي برخه کې لارښود ویډیوګانې لري، نو هغه هم تعقیب کړي دي او بیا هم چې کله ستونزې سره مخ کېږو نو ډېری هېوادوال دي چې په دې باره کې مختلف موضوعاتو باره کې خاص ځانګړي چینلونه لري په یوټیوب کې، نو په دې اړه چې بحث کوي نو ما هغه هم تعقیبوو او خپل هغه ستونزه بیا لو. نور د ځانګړی تر دا مهال د ځانګړی کوم کورس او یا داسې کوم اصطلاح مکتب یا داسې یو خاص ځای نشته چې هلته عملي دا زده کړې ترلاسه شي. دا د وخت سره هر موضوع نوی راپیدا کیږي او هغه تر ډېره د انټرنیټ له لارې نه مثلا یوټیوب او ګوګل او دې ته ورته نور دغسې سرچینو نه هغه پوهه موږ ترلاسه کوو.
تاسو به حتما معلومات وی چې په تیرو تقریبا څلورو لسیزو کې له افغانستانه د خلکو د وتلو بهیر په تیره د ځوانانو د وتلو بهیر پیل شوی دی او تر اوسه پورې هم لا نه دی درېدلی. د یو افغان په توګه یا د دې هیواد د یو اوسیدونکي په توګه دې موضوع ته تاسو څنګه ګورئ؟
تقریبا محترم ټول افغانان لکه د وجود غړي دي، نو لکه څنګه چې د وجود یو برخه دردمنه کېږي ټول وجود سره دردمن وي. همداسې هغه با احساس افغانان چې احساس ولري، نو ښکاره خبره ده چې یو ورور اقتصادي ستونزو کړیږي او په داسې لارو ځي چې هغه خپله ورته عملن ښکاري چې هغه مرګونې لارې، نو په هغې ځي، نو ښکاره خبره ده چې ځورېږي پې. نو له بده مرغه دا ستا خبره نو دا خو تازه خبره نه ده، د څو لسیزو راهیسې دغه ځوانان مختلفو لارو هڅه کوي چې تر ډېره اروپایي هیوادونو ته یا غربي هیوادونو ته په دې خاطر ځانو رسوي چې لږ تر لږه کورنۍ ته یو څه ترلاسه کړي او یا ارامه ژوند په راتلونکي کې ولري. نو زموږ د کاري صاحب باندې دغه ضربه رسېږي چې هغوی په غیر قانوني لارو لاړ شي، نو زموږ کم قانوني کارونه چې کوو هغې باندې نه راڅرخي، ځکه هغوی غیر قانوني لارې چې خپله نو هغه غیر قانوني لارې دي. موږ چې د ویزو له لارې نه خلک لیږو چې پوښتنه کوي، مثلا مردلن مخکې مثال درکړو چې د پاکستان او د ایران ویزو باره کې، نو ښایي کېدای شي هغوی هماغه هیوادونو نه بیا د پاکستان او د ایران هیوادونو نه بیا د اروپایي او یا غربي هیوادونو کار بیا له هماغه ځایه مخته وړي. لکه اوس فعلا په افغانستان کې له کابله لږ ستونزمنه ده چې له کابله دوی دا کارونه مخته ویسي، دلته ستونزې لري.
دغه ځوانان چې له افغانستانه وزي په دې نیت چې زبا زم اروپا ته یا د نړۍ شتمنو هیوادونو ته، دوی دومره پیسې له کومه کوي؟ دا خو یو پوښتنه ده.
تکل سے محترم دا چې اسوک زی لاغیو پختل شي، خو زه په خپل شخصي نظر دا درکم چې لبد مرغ ما جوړدلی لبد مرغ زین ځوانان چا کوم جیدادونه لري یا مثلا کوم داري شتمنی لري، نو لاغي ځان تیری او هغه پلوري، کوم مثلا کور لري یا مثلا زمکی لري او یا هغه څه چې دای لري، نو لاغي ځان خلاصې او پیسې ترلاسه کوي او د غلار خپلې چیزانو رسي. او یا لتیر نظام نه مثلا پدندو کې هغه پیسې بچت کړي، نو لامغه پیسو نه ګټ نه کوي. نو تر ډیره ما ازمات خپل معلومات دي، نو دغه لارونه استفاده کوي.
د سې یو تقریبي معلومات تاسو سره شته چې په دې خلکو کې پسلو کې څومره خلک ځانونه رسوي تر شتمنو لویدیځو هیوادونو پورې او کومه فیصدي خلک بیرته راستنیږي؟
نو په عموم کې خو تکل سے محترم دا چې د افغانستان په سطحه یو سروي وشي نو بهتره خبره به وي، ځکه د شخص نظر او د هیواد په سطحه نظر به سره تفاوت ولري. خو زما چې خپل شخصي څومره معلومات دي، نو تر ډېره چې مونږ خبرېږو ډېری په دې مثلا د ترکیې مرز چې ورته وایي، د ترکیې یا ایران نه چې ترکیې ته وړي، نو ډېری ځوانان له بده مرغه دغلته تلف کېږي د مختلفو عواملو له وجې نه ژوند له لاسه ورکوي. او عموم کې بدسې ووایم چې کمه فیصدي چې د هغه ټاکلي هدف ته مثلا اروپایي یا مثلا نور غربي هیوادونه هغې ته رسېږي، او هغه هم په ډېرو کم چې غیر قانوني لارې ځي په ډېرو سختو، او کوم چې د قانوني لارې دي تر ډېره دي کې یو اندازه نظر په معلوماتو یو اندازه دوکه ورته داسې ویلی شو چې د خلکو نه پیسې والي او وجه دا زما سره د دوی سره پیسې کې دا او بیا دلته مونږ ته خو خلک راضي دا خبره مونږ سره شریکوي، بیا هغې سره په جنجال هغه پیسې بیا د لاس نه راځي. او نو لومړی وختونو کې یو اندازه خلک لل خو اوس په هغې کې هم تر ډېره یو اندازه دوکه را پیدا شوې ده. نو قانوني لارونه هم په اسانۍ باندې وګړي نه شي رسېدلی، او دا غیر قانوني لارې چې تر ډېره هغې کې له بده مرغه ژوند دې تلف کېږي او ډېر کم افسری خلک خپل هدف ته رسیږي.
زمونږ یو شمیر اوریدونکو په دا دغومره کلونو کې مونږ ته په پیغامونو کې دا شکایت کړی چې قاچاقبرانو یا په نیمه لاره پریښي دي او یا یې پیسې ترې خوړلې دي. دا خو ډېره لویه ضایع ده د پیسو د دې کورنیو لپاره چې مثلا یو اندازه مځکه لري، یو کور، یو جایداد، یو شی لري، یو موټر لري، دا پلوري او پیسې هم بیا قاچاقبران ترې خوري. داسې مثالونه تاسو لیدلي؟
او بلی بلی تکل سے محترم سام دے رسنی ہو کہ مزین اخبارونی دی خو پزنگڑی ڈاول ہم دا موضوعات دا زنگڑی شی لاگوی ما مورد لی دی او مل اندل تا زین راغلی مثلا دا غیر قانون لار نمک کی دلی بیا هدف تنی رسلی بیچارگان بی تا ڈیپورٹ شوی یعنی اغه ہواد بی تا افغانستان در لی گلی بیا دل تمک درازی دا پاسپورٹ نو سب دینام دا پارا نو وای چی دازل حد سکو چی دا قانون لار نا دا ہواد تا جانور سو نو چارگان بس ہو کی لمڑے ہو کی دوی ہو پاسپورٹ تک صبر کی اس دا پاسپورٹ نو بدا مرغ سنزا پخپل زی پاتی دا زکا دا مرکزی پاسپورٹ ریاست تا چی نملکن شوی دی زمانگا خپلا دا غد منگ سر چکم نملکن شوی دی نو پکم چکا کابل دا شوی دی آئین دا تیر کال سور کی شوی دی لاغوی لغس نو بتر آگی یعنی یو کال روز تا دیو افغان وګړي نو پتر رسیدي نو لبد مرغه دا ستونزه په خپل ځای پاتې ده او د ولایتو ته کوم تبدیلی نه شوې دي. هغه اوس مثلا ننګرهار پرته ساده مثال در کوم دا شپږ می مشت په منځ کې روان دي. نو ځوانان ډېرې دومره صبر نشي کولای او چې بیا صبر کوي نو فکر کوي چې کېدای شي دا هدف ته چې رسېږي ځان رسومه او تر هغې پورې به دا هدف کې مشکلات پیدا شي ځکه زین موسمونه چې پاره کې تک مشکل زین موسمونه چې هغه کې به تک آسان نو دغه په نظر کې نسی. نو رښتیا هم دغه یو ستونزه په خپل زیاده چې هغه غیر قانون لار نه چې زی نو هغه کم شتمنی چې ورسره یو کمی پیسې چې تر لاسه کړي لبد مرغه هغه ټولې تر لاسه وځي.
هغه ځوانانو ته چې غواړي حتماً بهر ته لاړ شي یا د درس لپاره یا د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې خو ځینې قانوني لارې هم شته چې دوی کولی شي ولاړ شي همدغو لویدیځو هیوادونو ته، تاسو هغه قانوني لارې د خپلو مراجعینو ته نه ورښیي؟
ولې نه دکل صاحب، مونږ خو کاروبار همدغه دی، قانوني کاروبار دی. تر ډېره چې هغه لوستې ځوانان پوهنتونونه فارغي نو مونږ ګروپونه هم دي لپاره جوړ کړي دي، د واټساپ ګروپونه هم دي چې په هغه کې سلهاو کسان د وړیتوب لري او همدارنګ د فیسبوک پاڼې لرو په هغې کې کوم بورسونه اعلانېږي. مثلا د بېلګې په ډول به ته ووایم په تېرو وختونو کې د روسیې هېواد بورسونه اعلان کړي وو، همدارنګه رومانیا هېواد اعلان کړي وو، همدارنګه ترکیې هېواد اعلان کړي وو او په دې ورځو کې د سلواکیا هېواد او همداسې نور په مرور د زمان سره هر هېواد چې بورسونه اعلانوي نو هغه په دې ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي. بیا موږ هم مطالب له ځوانانو سره شریکو او چې څوک بیا علاقه مندي لري تر ډېره موږ ورته ستینامونه هم کړي څوک چې ستونزه لري. نو موږ خپله هغه نهایي هڅه کوو چې قانوني لار نه لاړ شي لوستې ځوانان او هغه چې نالوستې دي نو هغوی ته هم موږ وایو چې دغه قانوني لاره ده، په دې لاړ شه، انشاءالله په دې باندې هدف ته رسیږي. نو هغه بیا د هغوی خپل شخصي پرېکړه ده چې هغه بیا په کومه لار باندې ځي نو هغې کې بیا موږ ورسره لاسوهنه نه شو کولی.
په داسې حال کې چې قانوني لارې شته او بیا هم خلک په قاچاقبرانو اعتماد کوي او خپلې پیسې په هغو باندې سوځوي او بهر ته د تلو هڅه کوي، دغه قانوني لارې چې شته او تاسو په دې برخه کې معلومات لرئ دا تر ځوانانو پورې نه ورسیږي که قاچاقبران ډېر په خلکو کې نفوذ لري او سره او شنه زرغونه باغونه ورښیي خلکو ته؟ د دې علت څه دی چې اکثره خلک له قاچاقبرانو سره روان دي؟
څنګه چې دکل سم محترم تیارونه وکړله نو چون قاچاقبران بغیر قانوني لارې نه دا کارونه کوي او چې څوک غیر قانوني پیسې لاسته راوړي نو ادمن هغه ازګه چې یو څه لکه مخکې چې تیارونه وکړه چې مثلا سین ورته وایي خوراک کي او غرونه ورته وایي غوښه کي، هغه یو عامیانه متل دی. نو همدغسې یو څه ورته د اروپا ورته بېږي د سترګو کې راولي نو هغه ځوان احساساتي نو هغه فکر کوي چې اوس که زه پاسپورټ ته مثلا سفر کوم او یا پاغي باندې دومره مثلا غیر قانونی لار نه لوی مقدار پیسې ورکوم، ولې دا پیسې دی شخص ته ورکوم چې ما زه ته ورسې په تیزی سره، ځکه هغه خو حتمن به کې داسې یو وخت ورته ښیي چې هغه لنډ وخت کې هغه زه ورته رانږدې کوي، او که دا د قانونی لار نه ځي نو چون هر هیواد خپل د ویزو ترلاسه کولو لپاره پړاوونه لري، سلسله مراتب لري، هغه سلسلې لري، نو چون هغه وخت ډېر نیسي نو ځوانان بد مرغه ځینې کړېدلي یا اقتصادي ستونزو نه یا مختلفې وجې به، نو هغې وجې نه هڅه کوي چې زر هدف ته ځان ورسوي، نو له دې وجې بد مرغه بدیلې لارې به نو کېدای شي همدغه د قاچاقبر لارې، نو هغه لته ډېر د اصطلاح سبب وایم چې د بدیلې لارې په هڅه کوي چې هغه قاچاقبر ته لاسه چي، که چې قانوني لارې زر کېدلې او ستونزې پکې نه وي نو هر څوک غواړي چې قانوني لارې نه لاړ شي او خپل هدف ته ځان ورسوي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.
مننه ښاغلی وطن دوست. یوې بلې موضوع ته غواړم ورشم. پخوا په افغانستان کې په تیرو کلونو کې معموله وه چې ټراول ایجنسیو به سیلانیان بیول د افغانستان په زړه پورې سیمو ته، تاریخي ځایونو ته د سیل او تفریح لپاره. ستاسو ټراول ایجنسی هم دا کارونه کوي که یوازې د سفر چارې تاسو سنبالوئ؟
تکل سے محترم، شخصا من خو د آنلاین خدماتو برخه کې خدمت کو، بیا د لوی ټراول ایجنسی چې هغه سیاحتي سفرونه برابرې، بیا هغوی سره کاري شراکت لرو، نو بیا هغوی سره کار په ګډه مخته وړو. نو ول نه اوس هم شته دی، مثلا د بلګې په ډول دا د عمرې کارونه دي چې عربستان هېواد ته خل عمرو دپاره ځي، همدغه د ټراول ایجنسیو له لارې نه، سیاحتي او زیارتي شرکتونو له لارې نه تنظیمېږي. مثلا ځینې هېوادونو ته چې وغواړي چې لاړ شي، همدغه د سیاحتي او زیارتي شرکتونو له لارې نه، د ټوریسټي شرکتونو له لارې نه تنظیمېږي.
او په هیواد کې دننه د توریزم خدمات یا د سیلانیانو د بیولو پروګرامونه شته د دې ټراول ایجنسیو لخوا ترسره کیږي؟
د هیواد داخل کې خو دغل سه محترم تر دا مهال خو ما سنې دی اوردلی، خو خپل هیوادوال چوړم شي هاي مراجعونه کی، ځکه عملا هیوادوال خپل مصارفونه استفاده کوي چې کوم زده خوښه یې تر ډېره په اخترونو کې او داسې نور خوشحالۍ ورځو کې، مثلا د نوروز ورځ کې یا مثلا نور دغسې د رخصتۍ ځینې ورځې، نو له هغې نه ګټه اخلي او د خپل هغه د خوښې ځایونو ته چې کوم سیاحت ځایونه دي هغې ته ځي او خپل مصارف شخصي مصارفو باندې. نو هېوادوال ته ډېره که جوړ هم شي دغه برخه فکر نه کوم که سیاحتي او ټورست شرکتونو ته مراجعه وکړي، ځکه خپل مصارف باندې ځي او هغه ورته ختمامېږي.
ما لیدلی دی چې یو شمیر بهرنیان هم راځي، البته شمیر ډیر کم دی، خو په هر حال راځي افغانستان ته د توریزم په هدف باندې. د دې کسانو سره تاسو مرسته کوئ؟
نو د ګل محترم، هغوی خو دې شرکتونو ته مراجعه نه کوي، هغوی تر ډېره د وزارت خارجه لارې نه هماغه د افغانستان ویزه په هماغه هیواد کې د افغانستان ویزه ترلاسه کوي او د هماغه چینل له لارې نجدې بیا افغانستان ته راځي او دلته د پام وړ ځایونو کې سیاحت کوي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی وطن دوست. که په پای کې خاص وینا لري مخصوصا ځوانانو ته، که کوم خاص پیغام لري؟
اګل زه محترم له تاسو نړۍ مننه چې زما غږ مو هېوادوالو ته ورسو. نو د یو ځوان پایز باندې به دغه یو پیغام وړاندې کوم ځوانان ته چې چون سره پوهېږو په کل کې په ټوله کې ستونزې شته دی، او نو دې سره مبارزه باید وشي، او د مبارزې لارې همدغه ده چې موږ باید د قانوني لارو نه استفاده وکړو. ډېری ځوانان همدغه فکر کوي چې زه به د غیر قانوني لارو نه استفاده وکړم او خپل هدف ته به ورسېږم، له بده مرغه چې هغه کورنۍ په دې فکر کې چې دا به هدف ته رسېږي، له بده مرغه هغې بیا هغه کار باندې ورته پښیمانه چې کشک لومړی ورته دا اجازه نه ورکړې. نو زما ځوانانو ته په چون زما کار همدغه آنلاین کاروبار دی، نو همدغه یوازنی پیغام ورته زما هم دا وي چې مبارزه وکړي، او که چېرته د بهرني هېوادونو شوق علاقه مندي لري نو بیا د قانون لار نه لاړ شي، او نور برسونه اعلانېږي، له برسونه نه استفاده وکړي. که چېرې په کوم ځای کې ستونزه لري نو د ټورستي سرحدي شرکتونو کې مسله کې